لی خبرونه د خبرېدو وخت ز سلیم احمد سلیم او سلطان محمد سرور په خبرونه کې را سره د سلامونه مو ومني تر یو لسو بجو او چې د امریکا په کانګرس کې د افغانستان پر مسایلو جدي خبري سوي په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو لپاره رواني غونډې مو هم خبرو د اونۍ د انتخاب 19 پروګرام تر څنګ غن نور مطالب هم درته لرو خو سلطان محمد سرور خبرونه دروروي
د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره په غو صورت کې خبري وکړي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. امریکا د ایتالیا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې افغانستان ته خپل زر تنه نور عسکر استوي. د پاکستان صدر اعظم وایي د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی پټ. د روسیې او ناتو شورا د ګرجستان له جنګ وروسته د لومړي ځل لپاره نن غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره په هغو صورت کې خبري وکړي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. حامد کرزی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکې کې ویلي دي چې زه خپله یقینا چې له ملا عمر سره خبرې کوم، خو په دې هم پوهېږم چې دا کار به یوازې د ما لخوا او د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته نه وي. د وسلوالو طالبانو مشر له اتو کلونو راهیسې پټ ژوند کوي او ګمان کیږي چې په پاکستان کې اوسي. امریکا د ایتالیا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې افغانستان ته خپل زر تنه نور عسکر استوي. سپینه ماڼۍ وایي د ایتالیا دغه اقدام د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د ناتو هیوادونو یووالی څرګندوي. افغانستان ته د دغو عسکرو په رسیدو سره به په دغه هیواد کې د ایتالوي ځواکونو شمیر 3800 عسکرو ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند مایک هامر وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د ایتالوي عسکرو د زیاتوالي هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې دوی د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستۍ وینا ځینې ویډیویي برخې د موبایل تلیفونونو له لارې د نشر لپاره پښتو، دری، عربي او اردو ژبو ته ترجمه کړي دي. سپینې ماڼۍ په خپلې انټرنیټ پاڼې کې ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې انټرنیټ ته لاسرسی نسبتا کم دی. په افغانستان کې 2% او په پاکستان کې 11% خلک انټرنیټ استعمالوي، خو په دغو دواړو هیوادونو کې د موبایل تلیفون لرونکو خلکو شمیر ډیر زیات دی. د پاکستان د 178 میلیونو وګړو 25% کسان او د افغانستان د 28 میلیونو وګړو 30% کسان موبایل تلیفونونه پکاروي. سپینه ماڼۍ وایي چې دغه وضعیت په کتنه دوی د جمهور رئیس اوباما د وینا کوچنۍ ویډیویي برخې ژباړلي چې د موبایل تلیفونونو له لارې نشریدای شي. سپینې ماڼۍ څو میاشتې مخکې د ایران په ارتباط د جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو یوه ویډیو په فارسی ترجمه کړې وه او په خپلې ویبسایټ کې ویبپاڼې کې نشر کړې وه. د امریکا دفاع وزیر وایي امکان لري د امریکا اردو او د افغانستان د ځینو سیمو امنیت ملي اردو ته نه، بلکې قومي مشرانو د دوی وسلوالو کسانو او پولیسو ته وسپاري، او دا ځکه چې د ملي اردو عسکر په کافي شمیر نه دي روزل شوي تر څو د مهالویش سره سم د امنیت ټولې چارې ور وسپارل شي. د رویټرز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې په افغانستان کې ګڼې داسې سیمې شته چې د مرکزي حکومت پر ځای د سیمه ییزو چارواکو لخوا اداره کیږي، او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له سیمه ییزو چارواکو سره ائتلاف کېدای شي د امنیتي وضعیت د بهتروالي یوه لاره وي چې په نتیجه کې وسلوال طالبان کېدای شي له میدانه ګوښه شي. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په بروسلز کې خپلې نننۍ غونډې کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده خلاف ستراتیژي څېړي. دغه غونډه وروسته لیدې کېږي چې د امریکا جمهور رئیس تیره سه شنبه افغانستان ته د 1500 نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړ، او ناتو وویل چې د دغه تړون نور هیوادونه هم 5000 نور عسکر افغانستان ته لیږي. تمه ده چې دغه نوي عسکر به تر راتلونکي اوړي په افغانستان کې ځای پر ځای شي، او په افغانستان کې به د ناتو په مشرۍ د ISAF ځواکونو شمیر 140000 عسکرو ته ورسیږي چې 100000 عسکر به یې امریکایان وي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی پټ. ګیلانی دا خبره د پنجشنبې په ورځ د لندن په یو کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. استخباراتي معلوماتو تر دې مخکې ویلي وو چې اسامه بن لادن افغانستان ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرته پټ دی. هغه د باراک اوباما رضا ګیلانی د باراک اوباما له دې پریکړې خوشاله نه بریښېده چې افغانستان ته یې د 150 اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې. ګیلانی وویل د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو د زیاتولو او ماموریت په اړه زیاتو معلوماتو ته ضرورت لري. ګیلانی په داسې حال کې د لندن په سفر تللی چې تېره اونۍ د برطانیې صدراعظم ګوردن براون له پاکستانه وغوښتل چې د اسامه بن لادن د موندلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. تمه ده چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په بروسلز کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې د ناتو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړي. د روسیې او ګرجستان د تیر کال له جنګ وروسته کله چې مسکو بیلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندې او ناتو ورسره خپلې اړیکې پرې کړې، نننۍ غونډه د روسیې او ناتو د شورا لومړنۍ غونډه ګڼل کېږي. د ډیپلوماتانو په حواله ویل شوي دي چې تمه ده ناتو او روسیا د نن ورځې په غونډه کې درې سندونه سره لاسلیک کړي. لومړی سند د ویشتمې پیړۍ د ګواښونو او امنیتي مسایلو د ګډې څارنې په اړه دی. دوهم سند په راتلونکي کال کې د ناتو او روسیې د همکاریو د پلان او دریم د ناتو او روسیې د شورا د راتلونکو اهدافو په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سومالیا وروستی برید وغانده چې له کبله یې د دریو وزیرانو په ګډون 19 کسان ووژل شول. په هغې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون تصویب کړي، د دغه برید غندنه شوې او دا یو تیرورستي برید بلل شوی دی او ویل شوي چې د دغه برید هدف هغه کسان وو چې غوښتل یې د سومال لپاره یو سوله ایز باثباته او نیکمرغه راتلونکی جوړه کړي. دغه ځانوژونکی برید داسې یو کس کړی چې ځان یې د ښځې په جامه کې نغښتی و او په مقدیشو کې د محصلانو د فراغت په محفل کې چاودنه وکړه. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دي. پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا په کانګرس کې د افغانستان پر مسایلو جدي بحثونه شوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له نننۍ غونډې مو هم خبرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په لویدیځ کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم شوی. ګڼ نور مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ انتخاب خبریږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر بریا پکې خبرې شوي دي. د امریکا د کانګرس استازو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاکارانو ته پرون وویل په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیر کار نه دی سوی او د ولسمشر حامد کرزي د ورور په اړه سوی ادعاوې هم نه دي څېړل سوي. د احمد ولي کرزي په اړه د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې دی په خپله یوه ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې تر لنډ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د باراک اوباما د وروستۍ پریکړه په اړه چې افغانستان ته به 10,000 اضافي پوځیان لیږي، د امریکا کانګرس غونډه رابللې وه چې پرون یې دویمه وه. وکیلانو وویل د اوباما د ادارې پر هغه اقدام شک لري چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د القاعده د ځپلو لپاره کړی دی. غونډې ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د امریکا هغه پیسې په غلطه ولاړې چې د مالیې له درکه راټولې سوې وې. هغه وړاندیز وکړ چې تر دې وروسته د امریکا او نړیوال مرستندویان محتاط واوسي چې د اپیمو د کاروباریانو پر ځای له سمو خلکو سره قراردادونه وکړي. هغه وویل باید له فاسدو افغان چارواکو سره کار ونه سي. رویټرز اژانس زیاتوي د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه د خلکو ملاتړ د پخوا په نسبت کم شوی دی. د اوباما له سلاکارانو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې زیاتې پوښتنې وسوې چې تر اتو کلونو وروسته امریکا په افغانستان کې کومې بریاوې لري. دغه ورځ د 2011 میلادي کال په جولای کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل نیټه ټاکل شوې، د دې هدف په اړه هم پوښتنې وسوې. د سنا د ډیموکرات ګوند غړي رابرټ منندیز پښتنه وکړه، امریکا ولی پر افغان ولسمشر حامد کرزی دومره پیسې ولګولې چې هغه په اګست میاشت کې د درغلیو په نتیجه کې بیا بریالی سو؟ آیا کرزی 28 میلیونه افغانانو ته د خدمت او امن ټینګولو ظرفیت لري؟ بل ډیموکرات جینی ټایلر وپوښتل، آیا د اوباما اداره به د اداري فساد او په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې جدي سي؟ په داسې حال کې چې د ولسمشر د ورور احمد ولی کرزی په اړه څه نه وایي. رابرټ ګیټس وویل، موږ په افغانستان کې په میلیونونو ډالره لګولي خو بې ځایه تللي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې احمد ولی کرزی د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای څخه هره میاشت ټاکلې اندازه پیسې ترلاسه کوي، خو دې ادارې دغه راپور نه رد کړی او نه تایید کړی دی. په پاکستان کې د بارک اوباما د ادارې د اقداماتو په اړه هم پوښتنې وسوې چې د القاعدې د له منځه وړلو لپاره یې څه کړي. رویټرز لیکي، ویل کېږي چې افغان طالبان له دغو ډلو سره نږدې اړیکې لري. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو غړي وویل، طالبان او القاعده د پاکستان په سرحدي سیمو کې خوندي ځایونه لري. د دې پر ځای چې په افغانستان کې د پوځیانو پر زیاتولو فکر کېږي، باید په دې سیمه کې دغه وسلوال وځپل سي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ناتو غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران په بروکسل کې خپل نننۍ غونډه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده خلاف ستراتیژي باندې خبرې کوي. فریدا هوټ سیفی په بروکسل کې د دې غونډې نور حال راکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې پرون په رسمي توګه پیل شوه، نن به هم دوام ولري او نن به په ځانګړې توګه د افغانستان په مسایلو سره او د افغانستان په اړه د ولسمشر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ تر اعلان وروسته به په رسمي توګه البته د ناتو ژمنه واضح شي چې مختلفو هیوادونو ژمنه کړې دي د افغانستان سره. په دغه غونډه کې ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دتفرسپنتها او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی دی به هم ګډون وکړي. په پرونی غونډه کې چې البته په رسمي توګه مسپخین پرون شروع شو، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د خبرو په پیل کې البته چې په مشخصه توګه د افغانستان په اړه ویل چې په نننۍ غونډه کې به اوربانه خبري کیږي، یعنی د جمعې ورځې په غونډه کې، خو په عین حال کې چې د ناتو ګرجستان د شورا په اړه خبري کولې، هغه د دې خبرې یادونه وکړه او د ګرجستان د مرستو ستاینه یې وکړه. البته ګرجستان ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به 900 تر 1000 پورې عسکر لیږي. همداشان بیلابیلو هیوادونو ژمنه کړې دي، د بیلابیلو هیوادونو د ژمنو په اړه په خبري کانفرنس کې هم چې پرون په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې، البته د ناتو د وایاند جیمز اپاتوري او همداشان د ایسف د وایاند په ګډون دواړو خبرې وکړي. دوی د پدې باندې خبرې وکړي چې البته بیلابیلو هیوادونو ژمنه کړې دي او په افغانستان کې به د امنیت او همداشان د نورو چارو د انتقال د مسولیت د انتقال په اړه کې چې څنګه یو پالیسی جوړیږي او څنګه به د عملی کیږي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او بیلابیلو سیمو کې، په دې باندې خبرې شي. خو په نننۍ غونډه کې همدغه مسله دا ده چې دغه هیوادونو بیلابیلو هیوادونو چې ژمنې کړې دي چې عسکر به ولیږي، مثلا ځینو هیوادونو ویلي چې حتی تر زرو ډیر عسکر او ځینو کم په مختلفو شمیرو ویلي دي، دغه به واضح شي په نننۍ غونډه کې چې هر هیواد څومره عسکر لیږي، په دې کې به څومره روزون کی وی دوی د کومو ولایتونو ته کوم سیمو ته بلار شي، او د ژمنې چې دوی کړې دي دوی به دا وایي چې مثلا تر کوم وخت پورې څومره عسکر او څومره ځواکونه په افغانستان ته ولګي، په دې به په نننۍ غونډه کې خبرې کیږي.
فریدا هوټ سیفی وچې له بروکسل څخه د ناتو د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون دا ومنله چې د افغانستان جنگ د عراق او ویتنام د جنگونو د پاتې میراث لامل په لویدیس کې کم ولسم لا تړ لري. خدای هم اټکل وکړ چې د ناتو هیوادونه به ډیر ژر افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو ژمنې وکړي چې هلته د امریکا له هغو 150 نویو عسکرو سره یو ځای چې واشنگټن یې د لیږلو اعلان کړي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون په بروسلز کې خبريالانو ته وویل چې موږ په دې خوشاله یو چې اروپایي متحدین د جمهور رئیس اوباما پیاوړی ملاتړ کوي. هولبروک دغه خبرې په بروسلز کې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې نن یې دوهمه ورځ ده او د امریکا بهرنیو چارو وزیره هیلاري کلینتون هم پکې برخه اخلي وکړې. د جمهور رئیس اوباما له نوې پلان سره سم امریکا دیر سره نوې عسكر افغانستان ته استوي، خو دا هم وایي چې ځینې دغه عسكر به اتلس میاشتې وروسته له افغانستانه بیرته ووځي. د ناتو ویان جیمز اباتورای پرون وویل چې ناتو هیوادونو افغانستان ته د څه د پاسه 500 نورو عسکرو د لګلو ژمنې کړې دي. د ناتو ویان جیمز اباتورای پرون وویل چې ناتو هیوادونو افغانستان ته د څه د پاسه 500 نورو عسکرو د لګلو ژمنې کړې دي. د زیاته کړه چې د ناتو شاوخوا 40 هیوادونه به د راتلونکي دوشنبه ورځې په غونډې کې او په لندن کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې له کانفرانس وروسته دغه هیواد ته د نورو عسکرو د لګلو ټینګې ژمنې وکړي. د ناتو د ویان له خبرو وروسته ایتالیا چې په افغانستان کې اوس مهال 2800 عسكر لري دغه هیواد ته د زرو نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. افغانستان ته د دغو ایتالوي عسکرو پر رسیدو سره به ایتالوي ځواکونه د هرات او شاوخوا سیمې مسؤلیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي او په دې سیمه کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مسؤلیتونو بار به یو څه سپکړي. ارمنستان هم لومړی ځل اعلان وکړ چې دوی افغانستان ته د خپلو عسکرو یو وړه څلوېښت کسیزه ډله استوي، خو اوس هم ګڼ اروپایي هیوادونه افغانستان ته د ډیرو عسکرو په لیږلو کې زړه نازړه دي. ځینې هیوادونه مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو فیصله وکړي د لندن کانفرانس ته منتظر دي چې راتلونکي میاشت دایریږي.
در بدر يم خاط بسار يم هیڅ شي نه ولید اكون نرکی
تم به خله تین زو کالم خدش پر کالم تورور پر سی باندې ورته
آزادی دا ما وینو دا د شي دا نو ویني توي سپه دا تاسو په
دا مشکلات وو جو ته جو در بدر وی سری خپل ته ما نه پسیږي.
امریکا په پام کې لري چې له نوې ستراتیژي سره سم په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په ترڅ کې د ځینو سیمو امنیت د قومي مشرانو او سپینږرو شوراګانو او د دوی وسلوالو کسانو ته وسپاري. دغه خبره د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس کانګرس ته وکړه. سلطان محمد سرور نور جزئیات لري.
د امریکا دفاع وزیر وایي امکان لري د امریکا اردو د افغانستان د ځینو سیمو امنیت ملي اردو ته نه بلکې قومي مشرانو د دوی وسلوالو کسانو او ولسی پولیسو ته وسپاري، او دا ځکه چې د ملي اردو عسکر په کافي شمیر نه دي روزل شوي تر څو د مهالویش سره سم د امنیت ټولې چارې ور وسپارل شي. د رویترز د خبري اژانس رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې ګڼې داسې سیمې شته چې د مرکزی حکومت پر ځای د سیمه ایزو چارواکو لخوا اداره کیږي، او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له سیمه ایزو چارواکو سره ائتلاف کېدای شي د امنیتي وضعیت د بهتروالي یو لاروي چې په نتیجه کې به وسلوال طالبان له میدان ووځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ افغانستان ته د 1300 نورو امریکایي عسکرو د لیږلو د اعلان سره سم دا هم وویل چې امریکایي ځواکونه به اتلس میاشتې وروسته افغاني قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل ولسوالۍ په ولسوالۍ او ولایت په ولایت پیلوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د کانګرس غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ یو برخه به د قومي شوراګانو د کلیو د سپینګیرو ولسوالانو او مشرانو په همکاري او مرسته پلی کیږي. د وویل چې یو برخه امنیتي مسؤلیتونه به هغسې سیمه ایزو ادارو او پولیسو ته وسپارل شي چې نمونه یې د وردګو ولایت په ځینو سیمو کې لیدل کیږي. د وردګو په ولایت کې د دولتي ادارو او عام المنفعت تاسیساتو د ساتنې لپاره ولسی پولیس ګمارل شوي. رابرټ ګیټس وویل دا به ضروري نه وي چې امنیتي مسؤلیت یو مخ د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شي، بلکې ځینې سیمه ایزو هغو ادارو ته هم دغه مسؤلیت سپارل کیږي چې خپلې سیمې د طالبانو له واکه خلاصې کړي وي. د رویترز د خبري آژانس رپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزارت په نظر کې لري چې په افغانستان کې د امنیت انتقال لکه د عراق په څیر ترسره کړي او له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل په تدریج پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د افغانستان هغه ولایتونه چې جنگ او بریدونه پکې کم وي لومړی به د هغوی امنیتي مسؤلیت افغانانو ته سپارل کیږي.
ومردل چې امریکا غواړي د په افغانستان کې د امنیت ساتنې یو برخه مسولیت ولسی شوراګانو ته او قومي مشرانو ته وسپاري. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژي په باب د ننګرهار د یو دینی عالم او د ننګرهار د ولایتي شورا لغړی مولوي عبدالعزیز خیرخوا سره په جلال آباد کې زموږ خبریال داوود وفا مرکه کړي.
د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژی مطبوعاتو لارې واورېدل. په هغه کې درې مهمه نقطو ته اشاره شوې وه. یو دا چې 1500 فوجیان به په 10 میلادي کال کې رالیږي. دویمه دا ده چې 13 میاشتې بعد که چېرته په افغانستان کې د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت خپله توانې ولري او د خپل ځان دفاع وکولی شي، خپل فوجونه بېرته خروج باندې شروع کوي. او درېیم خبره دا ده چې د بسادي په رابطه باندې به دوی کوښښ کوي چې په افغانستان کې بسادي شدت پیدا کړي. زما په نظر باندې دا دوه نقطې چې دي ډېر اهم دي، د افغانانو دپاره د منلو وړ دي. یو دا چې په افغانستان کې د بسادي ضرورت افغانستان وران شوی دی. د افغانستان د شوروي اتحاد مستقیم یرغل نه په دې خوا په افغانستان په کنډواله بدل شوی دی. کله چې د کرزی حکومت په افغانستان کې منځ ته راغلی دی، شک نشته دی چې د سورانو سره په څنګ کې د افغانستان بسادي شروع شوی خو ډېره کمه ده، نو دا هم د منلو وړ ده. او د وطنو مثلا ډېره مهمه خبره ده چې باید د افغانستان دولت فساد اداري په خپل ځان کې ختم کړي او هغه مفسدین د خپل جامع نه د خپل دولت لری کی او اهل خلق وګماري او په دا ظرفیت باید پیدا کی چې اتلس میشت نه مخکې د زمينه برابر شي چې خارجي قوتونه د افغانستان نه ووزي. او دا درېمه نقطه چې راز ما پر نظر باندې دا زما په ان منلو وړ نه ده، ځکه چې دا موږ تم تاوان کی او خارجي قوت خصوصا امریکا له تاوان کی. تاسو پیږی د افغانستان په تاریخ کې همیشه لپاره افغانان چې دي هغه د خارجي قواو سره د خارجي عسکرو سره حساسیت لري، زدیت لري. بلدار چې د افغانستان دشمنان چې کوم په اطرافو کې دي هغه افغانان ته حساسوي شي هر شکل باندې کېږي د مقابله وکړي. نو زما په نظر باندې په دغه ډېر زر فوجونو کې به جنگ شدت پیدا کړي او د شدت په نتیجه کې به زموږ د آبادۍ بساسیم نه منځ لاړ شي، کورونه به مو وران شي، خلک به شهیدان شي او یو تلفي قواو ته به هم سخت مرګ ژوبله پیدا شي. ښه به دی چې په دې کې تجدید نظر وشي.
مولوي صاحب، څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت او روزل کېدونکي پوځ به دا وړتیا پیدا کړي چې په 13 میاشتو کې خپل امنیت خپل تامین کړي او بالاخره امریکایان خپل ستراتیژي تطبیق کړي او بیرته ووځي؟
بالکل کېدای شي، ځکه چې موږ غریب یو. افغانستان کې د جنگ ډېر عوامل دي. یو لوی سبب چې دی عامل چې دی هغه غربت دی، فقر دی، بیکاري ده. او موږ الحمدلله پخواني سمسبان لرو، به تجربه عسکر لرو. پخوا چې زیر شپو کې خلکو عسکري کړې ده هغه ډېر مجرب عسکر دي، هغوی په جنګي حالاتو باندې پوهېږي، د وطن نه دفاع کولی شي.
بله دا مولوي صاحب چې تاسو د بیا رغونې خبره مو وکړه، بیا رغونه خو اوس هم روانه ده خو بې نظمه ده. موسسات په خپل سر لګیا دي، حکومت وایي چې موږ پیسې نه لرو او هغه نړیوال مرسته کوونکي ډېره برخه پیسې په خپل لاس لګي. نو ستاسو په نظر بیا رغونه که بیا هم په همدغه سیستم روانه وي، نو څه فکر کوئ چې نتیجه به هماغسې وي لکه چې د ستراتیژۍ په اعلان کې مطرح شوې ده؟
ګورو د قرانونو او دلینو معلومیږي چې دنیاوالو د افغانستان په دولت باندې فشار راوړی چې دوی باید خپل پروګرامونه په داخل دولت کې منظم کړي. خو موږ دنیاوالو ته وایو چې اصلا بیا نظمي دنیاوالو جوړ کړی ده. لومړی دا چې کمی پیسې مخکې راغلي په سلو کې 80% خارجانو والی دي، او حتی چې دومره جګ جګ ماشون لري ډېر زره $40,000 ډالر یو بعضې خارجان ماشونه لري او نورې پروژې ډونران ته دوی ورکړي دي. نو 80% دوی حفمال کړی ده. دا شل فیصد کې د افغانستان دولت ته اوس ملامتیا لري چې هغه منظمه شوې نه ده. نو که چېرته دواړه طرفه هم خارجي کومک کوونکي هیوادونه چې افغانستان ته راغلي هم د افغانستان دولت لکه څنګه چې اوس غورې کې اولا پوي په همدې شکل باندې دا په عمل کې پیدا کړي او دا په خپل پروګرام منظم کړي، انشاءالله چې دا کار به ډېر مخ په وړاندې باندې لاړ شي. زه فکر کوم زموږ جناب حامد کرزی به انشاءالله چې ښه کابینه به جوړوي او کار به اهلي کار ته سپاري او خارجان هم انشاءالله فکر کوم چې داسې کار به نه کړي چې 80% به نور په ګډه باندې وي. باید د افغانستان دولت ته ورکول شي او د افغانستان دولت په لاس باندې په منظم شکل باندې د اهلو خلکو په لاس باندې دا مصرف شي په افغانستان.
ځینې وایي چې په دې ستراتیژي کې د مخالفینو سره په مذاکرات او په د جرګې مرکې د لارې نه د ستونزې د حل د پرایستلو ټینګار نه دی شوی. څه فکر کوئ چې مذاکرات او جرګه مرکه دا هم اغیز لري او دا ممکنه وه چې طالبان د مذاکراتو له لارې پخلاینې ته چمتو شي؟
دا خو واقعیت دی چې دوی ستراتیژي کې د منه ډېر ټینګار نه دی شوی او دا ښه کار نه دی شوی زموږ په نظر باندې. او کوم کار چې په مذاکرات باندې د افغانستان ستونزه او مازیله حل کیږي بل شي باندې نه حل کیږي، خو شرط پکې داري چې د انساني او د بشر د حقوقو د عنوان لاندې د مخالفینو بعضي پیشنهادات هم باید په نظر کې ونیول شي. دا غوي چې کومې خبرې کوي، کوم شرطونه لري، هغه باید په نظر کې ونیول شي. او د دې لپاره ښه خبره دارا چې د نړۍ په سطح باندې اسلامي کانفرنس وغوښتل شي، اسلامي هیوادونو کانفرنس، په دې باندې باید غور وکړي او په لوړه سطح باندې شپږی کې عربي او جمعي اسلامي هیوادونه شامل وي او باید د مخالفینو سره ولیدل شي. دوی ورته زمينه مسایده کې او که چېرته دوی تورلیستونه لري د تورلیستونه څوک نه وکاږي، دغه رنګې بعضي شرطونه دوی نه مني، د خپل قوت لپاره ټیم ټیبل نه نه ټاکی په افغانستان کې مثلا خارجي قوه بې ځای بمبارونه کوي ړنده ړون بمبار شروع کړی دی دا هغه مسایل دي زه فکر نه کوم چې په دې باندې د افغانستان موضوع حل شي
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که امریکایان اتلس میاشتې پس ووځي نو دغه ځانمرګي بریدونه به بند شي او وسلوال طالبان به د حکومت سره یوځای شي ځکه هغوی به بیا دا تور پورې کوي چې دا یو امریکایي حکومت دی امریکایانو جوړ کړی هماغسې چې د روسانو د وتلو په وخت کې د ډاکټر نجیب الله رژیم دغسې تورنه و
تاسو پوهېږئ چې الحمدلله اوس په دې دولت کې زموږ ډېر مجاهدین قرار لري او خلک دي چې پخوا د شورویانو سره جنګېدلي دي اکثره دلته اوس پراته دي که چېرته خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي زه اطمینان در کوم چې اول مخالفین او طالبان افغانان مسلمانان رونه زموږه او موږ سره خبرو ته کښېني او که فرضا څوک کښېنني نو په دې توانېدام نه شي چې بیا د افغانستان د حکومت مقابل کې ودرېږي ځکه ولس ټول په ټوله کې بیا د دولت تر څنګ ولاړ دی
د ننګرهار یو دینی عالم او د دې ولایت د ولایتي شورا غړی مولوی عبدالعزیز خیرخوا په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې په بلخ ولایت کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د قمندانۍ سرپرست وایي کله چې افغانستان ته د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس 10,000 نوي پوځیان راځي ځینې به یې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای سي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي سمیع الله غوښتون له مزار شریف ښار څخه په دې اړه رپورټ رالېږلی
د امریکای متحده ایالاتو د تازه دمه پوځیانو یوه ډله په شمال ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو او بنسټیزو کارونو د ودې او پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته کوي دا خبره په مزار شریف کې د حساب ځواکونو د قمندانۍ سرپرست ډګروال ترندلنبرګ په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او وویل په دې چې په افغانستان کې جدي چیلنجونه د زیاتېدو په حال کې دي زه له امریکایي پوځیانو څخه غواړم چې زر تر زره دلته ځای پر ځای او فعالیت یې پیل کړي په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د قمندانۍ سرپرست ډګروال ترندلنبرګ
They were a pure Armenian. The American United States Navy pavilion in Shamal Valley is located on the Zaypar Zay. The police department has organized two patrols. Practical projects of the Corona Organization are being carried out. The majority of the patrols are from the 4th Parmakhuli. The Balkhulat is known for its American pavilion and its two parabilabil nazarun alavi.
مسیر نومه کوم د مزار شریف خار سیم کوم زما په ان سره د اوباما د نوې استراتیژي البته چې اعلان کړی دی چې د زړه نور اضافه فالس افغانستان ته لیږي دې په ځای کچیر خاغلی اوباما زمون خپل د هیواد پوسټ خیال کړی وای او دا پوزې ډېر په خښت طریقې سره روزلای وای نو دا شه ډېر مثبت ټکی بو او د افغانستان په حالات کې به هم ډېر خبرلون راغلی بو او بل دا چې سونه چې ک فوز لیږي په د باندې تغیرات په افغانستان کې شاید مثبت ټکی دوه زیات نه وي که په دې چې بشترین د اوسنی حالات له بیکاری نه پیدا شوی خلک بیروزګار دي کار نه لري له بیکاری او بیروزګاری نه خلک وتلی دي له عمر ډوډۍ په خاطر سره هر کار سره کې چې عمر ډوډۍ پیدا کی مقصد
د مزار شریف خاري بل تن سدون کې بیاوي چې بهرني سولاسات ځوکونه باید افغانستان په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شي
زه په معنی کې د مزار شریف د خاري او تن سدون کې یعنی دوی باید فاصله ته ایجاد شوی دي د کمی کې خلک عادت دره او بولی او په کلتوري او فرهنګي مسائلو کې دخالت ونه کی د پرید خپل افغانانو ته او د سرحداتو کې باید دوی جه په جیسی دوی اصلا باید سرحداتو نو محافظتو کې نه په خارو کې او په دې جایو کې
دا حساب دوه کونو د مشر پاند ک چیر افغان امنیتي ارګانونه خمو جات شي د امنیت ساتلو توان لوي
thing is to make sure that the afghan police and the
دوی افغان امنیتي ارګانونه د دې توان لري چې امنیت وساتي ولې هغوی خمو جات کولو ته اړتیا لري او په شمال ولایتونو کې باید پوزي عملیات تر سره شي دا حساب دوه کونو مشر دې ته هم اشاره وکړه چې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د بې امنیتۍ غوښونه موجود دي خو په دغو ولایتونو کې تر ټولو زیاته د بې امنیتۍ سیمه قندوز ولایت و بالا
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې
پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ ملي ټیم له غوړ سره وکتل او د شلو آسیایي هیوادونو په سیالیو کې د هغوی پرله پسې بریاوې وستایلې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سعودي عربستان هانګ کانګ چین سنگاپور کویت او عربي اماراتو ته ماتې ورکړې که څه هم ولسمشر ژمنه وکړه چې دغه ټیم به نازوي خو د دې ټیم ورزشکاران وایي چې دا ډول ژمنې پخوا هم ورسره سوي دي او دوی تر دې مخکې په ډیرو کمو امکاناتو په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او بریاوې راوړې دي د اونۍ انتخاب پروګرام کې چې د خپرونې په سی برخه کې خبريږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر بریاو په تفصیل سره خبرې سوي دي
ستاسو لا پیغامونه نه
ازادي د رادو د خبرونکو نه ډیر موږ خوشاله یو خصوصا د کرکټ هغه معلومات چې په دوبی کې د افغانستان ملي ټیم لرلو هغه باندې موږ په لکونو افغانان ډیر خوشاله شو چې تاسو معلومات مخترعه کوو او تاسو د کرکټ د ملي ټیم یو ته دومره ځای په ازادي خبرونو کې ورکړی وو ډیره مننه. الله دې وکړي چې په لکونو هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او د پردي یو ملک ټیم ته به یې خوشحالي کوله. الحمدلله اوس زموږ د ملي ټیم دومره بریاوې لرلې. ډېره مننه که تاسو د ازادۍ غږ د راډیو رئیس ته زموږ د ازادۍ د راډیو رئیس ته موږ دا خواهش کوو چې د افغانستان د وزیران د سپورټ او رئیس صاحب نه دا پوښتنه او سوال وکړي چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ کې د انټرنیشنل لوبو کې که تاسو تاسو دا انوال کوي او موږ یې د تلویزیون له لارې وینو ډېره به خوشحاله وي. او ډېره مننه تاسو د ازادۍ د راډیو د خپرونکو لپاره چې تاسو موږ ته به د مخامخام د خوشخبري راکوله.
عبد الحکیم بلوس کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی چې پیلند مسافري شپې په کوټه کښې تېروم. زما هیله د اولمپیک د ریاست څخه دا ده چې د افغانستان کرکټ ټیم ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. تاسو ولې ښکاره په ټلویزیون باندې نه کوئ؟ د پاکستان چې په کومه ورځ کرکټ وي پر دوو چینلو باندې خپل قوم ته ښکاره کوي. د توجه نه مو ډېره مننه.
لس نیمې بجې دي. سلطان محمد سرور لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره په هغو صورت کې خبرې وکړي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. امریکا د ایتالیا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې افغانستان ته خپل زر تنه نور عسکر استوي. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې دوی د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستۍ وینا ځینې ویډیویي برخې د موبایل تلیفونونو له لارې د نشر لپاره پښتو، دری، عربي او اردو ژبو ته ترجمه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي امکان لري د امریکا اردو د افغانستان د ځینو سیمو امنیت ملي اردو ته نه بلکې کامی مشرانو د دوی وسلوالو کسانو او پولیسو ته وسپاري. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په بروسلز کې خپلې نننۍ غونډې کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده خلاف ستراتیژي چړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی پټ. د روسیې او ناتو شورا د ګرجستان له جنګ وروسته د لومړي ځل لپاره نن غونډه کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سومال وروستی برید وغانده چې له کبله یې د دریو وزیرانو په شمول 19 کسه ووژل شول.
د دسمبر دریمه هر کال په نړۍ کې د مایوبینو د نړیوالې ورځې په نامه لمانځل کېږي. په افغانستان کې څېړنه ښودلې ده چې څه باندې 800 زره خلک په جنګونو کې معلول سوي چې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. دوی وایي کور نه لري، کار ورته نه پیدا کېږي، دولتي او بهرنیو موسسو هم ورته د پام وړ مرسته نه ده کړې. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د معلولینو د ژوند د ښه کېدو لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. له کابله خان محمد سین تفصیل لري.
د افغانستان په زرګونو معلولین وایي چې کور نه لري، کارونه ورته نه پیدا کیږي او دولت او بهرنیو مؤسسو ورسره هم داسې مرسته نه ده کړې چې د دوی ستونزې د کمې کړي. دوی وایي د هیواد په 10 کلنو جنګونو کې معلول شوي دي او نشي کولی چې د روغو په څیر کار وکړي او د دوی کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي. یو تن معلول زبیر د دې ستونزې او غوښتنې داسې بیان کړې:
زه په 40 کې معلول شوم په راکت په اثر باندې. زما د چپ لاس مات شوی. تر اوسه خو کومه مشخص د کوم ارګان نه دی، یا دولتي یا غیر دولتي، چې معلولین ته کومک وکړي. زما تقاضا دولت نه ده چې د کار زمینه برابر کړي چې موږ معیوبین کار وکړو، د تحصیل زمینه مساعده کړي چې موږ تحصیل وکړو، چې وکولی شو خپل مشکلات، د فامیل مشکلات، د جامع مشکلات حل کړو.
د یو شمېر کورنیو او بهرنیو مؤسسو څېړنو ښودلې ده چې د دې هیواد په کابو 10 کلنو جنګونو کې څه باندې 800 خلک معلول شوي دي او اوسنی حالات هم د دې ډاډ نشي ورکولی چې ګواکې نور به معلول نشي. د دې هیواد معلولین د کور نه لرل تر ټولو لویه ستونزه ګڼي او له دولت څخه غواړي چې یوه نمره ځمکه دې ورکړي. یو تن معلول تاوس دغه ستونزه داسې په ګوته کړه:
معلول دواړه پښې نه اوسېږي، نو هغه څه کار کولی شي؟ معاش زموږ د یو کال معاش زموږ د یوې میاشتې صرف نه پوره کوي. هیڅ معلول د دې امکان نه لري، یا ورسره شهدا د دې امکان نه لري چې هغه ځان ته کور جوړ کړي یا مسکن جوړ کړي.
خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د هیواد د معلولینو د ژوند د ښه کېدو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي چې په پلي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. د دې وزارت ویان اسدالله ولولجي د ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرانو د شورا د پریکړې سره سم سکل 3% معلولینو ته دا حق ورکړل شوی دی چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. او سربیره پر دې په پام کې ده چې په لومړي سر کې 15% معلولینو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. ولولجی هم دا وویل په ناحیو کې دوی ته د مرستو رسولو شوراګانې هم جوړې کړې دي.
وزارت سازمان داده ده هر ناحیه یک شوراست.
په هر ناحیه کې وزارت د یوې شورا د جوړېدو پلانونه جوړ کړي. اساسنامه یې بشپړه سوې ده او د عدلیې وزارت هم منظوره کړې ده. وروسته له دې به مستحقین د همدې شورا د رئیس او غړو لخوا تثبیتېږي او مرستې به ورسیږي.
دولتی مقامات دا هم وای چې د میزان د میاشتې راهیسې د معلولینو میاشتنۍ تنخوا له 300 څخه 800 افغانیو ته لوړه شوې ده. خو سره له دې بیا هم معلولین وای چې د دوی د شمیرې په نسبت روانې مرستې کمې دي. دوی دا هم وای د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې اوس هم داسې معلولین شته چې دولتي مربوطو ادارو له تر اوسه موندلې نه دي.
د افغانستان د روغتیا وزیر او په کابل کې د امریکا سفیر پرون د روغتیا وزارت ته د نوې ودانۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د روغتیا وزیر د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې امریکا د روغتیا په برخه کې د افغانستان له سترو مرستندویانو څخه ده. دغه نوې ودانۍ به د کابل د افشارو په سیمه کې جوړه سي. حمید عثمان پر اړه رپورټ لري.
د دغه تړون له مخې به د امریکې متحده ایالات د کابل د افشارو په سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د افغانستان د روغتیا د وزارت لپاره نوې ودانۍ جوړه کړي او د دغه وزارت له زړې ودانۍ څخه به د امریکې سفارت ګټه واخلي. د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی په کابل کې د امریکې له سفیر آیکن بیلی سره د تړون تر لاسلیک وروسته خبري اعلان ته وویل چې امریکا دغه نوې ودانۍ د دوی د غوښتنې له مخې د اړتیا او د روغتیا د وزارت د ستونزو په پام کې نیولو سره جوړوي. په کابل کې د امریکې سفیر کارل آیکن بیلی وایي چې د افغانستان او د امریکې د سفارت ترمنځ د دغه تړون لاسلیک د دې ښکارندوی دی چې امریکا د افغانستان بنسټیزو جوړونو ته په تیره بیا د روغتیا په برخه کې د خلکو اړتیا
I want to emphasize that this decision
زه غواړم ټینګار وکړم چې دغه تصمیم د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته کوي تر څو له ټولو امکاناتو سره یو نوی ودانۍ ولري چې یوازې د دغه وزارت اړتیاو ته نه بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اړتیاو ځواب ورکوونکی ووسی.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې امریکا له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې ستر مرستندوی هیواد دی او دغه وزارت ته د نوې مجهزه او عصري ودانۍ په جوړولو سره به هم د روغتیا د وزارت د کارکونکو د څو راتلونکو کلونو ستونزې هوارې کړي. ډاکټر فاطمی ټینګار وکړ چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پراختیایي ملي ستراتیژۍ مهم هدفونه پوره شوي خو اوس دې ته اړتیا شته چې له ملي ستراتیژۍ جلا د روغتیا په برخه کې 15 کلن پلان هم ولري.
دلیلی که ما میخوایم که پلان 5 ساله جدید
هغه عمل چې موږ د 15 کلن پلان ولرو دا دی چې د دوه لمرنیو راتلونکو کلونو پلان ډیر ارزښت لري. زه ډاډه نه یم چې د افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژي به د هیواد راتلونکو روغتیایي او ټولنیزو چارو د اړتیا ځواب ورکوونکي وي.
ټاکل شوی چې امریکا به د خپل نړیوالې پراختیایي ادارې USAID په همکارۍ د کابل ښار په لویدیځې برخې د افشارو په سیمه کې د روغتیا وزارت لپاره د شاوخوا 15 میلیونو ډالرو په ارزښت په 2 جریبه ځمکه کې نوې مجهزه ودانۍ جوړه کړي. د دغه وزارت زړه ودانۍ چې له ډیرو کلونو پخوا د روغتیا د وزارت ودانۍ ده په کابل کې د امریکې سفارت تر څنګ موقعیت لري. که څه هم چې چارواکو په دې اړه چې د عامې روغتیا د وزارت زړه ودانۍ د امریکې سفارت ته په څومره پیسو په کرایه ورکړې یا یې پلورلې څه نه دي ویلي خو خلک په دې باور دي چې پر بهرنیو ځواکونو او ډیپلوماتانو د وروستیو کلونو د ځانوژونکو حملو او بمي چاودنو په پام کې نیولو سره باید بهرني پوځي او ملکي دفترونه د کابل د خال زړه څخه بهر ویستل شي تر څو د ملک کی خلکو ژوند خوندې پاتې شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي له سعودي عربستان څخه هیواد ته د افغان حاجیانو درستنولو پروسه پیل کړې او د دې وزارت سرپرست محمد صدیق چکری پرون وویل افغان حاجیان به په یوه میاشت کې د افغانستان 4 زونونو ته ولېږدول سي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي چې له سعودي عربستان څخه به د یوې میاشتې په موده کې ټول افغاني حاجیان بیرته افغانستان ته را انتقال شي. محمد صدیق شکری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه کابو زر تنه افغان حاجیان کابل ته راستنه شوي او دا لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه شي. ښاغلي شکری څرګنده کړه چې سږ کال د حج په مراسمو کې د افغاني حاجیانو ستونزې د تیرو کلونو په مقایسه کمې وي.
زیات آجان الحمدلله مع الخير دوباره خپل وطن ته او دد توکه د حج پروسه اگر طبیعی مشکلات لرید آجیان به طول افغانستان طول قصبات نه انتقال که مراکز تجمع تیراولا دوی منظم که و پتروک سپور که و هشت تیولیگه تروسک کم دست خاص مشکل تر دغه لحظه پرش تا سر خبری که مخامخ شوائی میو
ده حج او اوقاف و وزارت سرپرست وویل چه سکال ده حج لمراسمو سخه پینزه میاشته مخ که سعودی عربستان تا ده افغانی حاجیانو ده منظم انتقال اولو تیاری نیول شوی و او ده وزارت وطوانید چه ده بهیر پا خیده ول تر سرکدی پا این حال که افغانی حاجیان هم وایی چه سکال ده حج پا مراسمو که خاصی ستونزی نوی موجودی او دوی وطوانید چه ده مراسم خی او منظم پایت ورسوی ده حج او اوقاف و وزارت سرپرست محمد صدیق چکری سرگند کرده چه سکال سعودی عربستان تا ده سباند دیر شوزرو افغانی حاجیانو لدل سخه و تنیه ده ناروغی و او ترافیکی پیخول عمل مرشول او چلور تنغلی چه ده پا خبره ده حج پنوم تلیلی و ده سعودی عربستان ده پولیس و لخوا ده غلاب و محال نیول شویدی که چه هم ده حج او اوقاف و وزارت وایی چه لسعودی عربستان سخه با افغانی حاجیان پا منظم دول بیرت ده هیواد تر انتقال شی خوصر لعوسا زین راستان شوی حاجیان داسی شکایتون کوی چه پا سعودی عربستان که ده جدی پا هوایی دگر که افغانی حاجیان ده بیرت را تک پا محال یو لرستونزو سر مخامخ دی دوی اندیخمندی چه خایی سکال هم ده حاجیان و ده بیرت را تک پا محال ده تیرو کلونو ستونزی او نیمگلتیاوی یو زلبیا تکرار شی.
د ازادي او اوریدونکو پر روان پروګرام کې د افغانستان په شمال کې لا وسلوال ډلو څخه د خلکو شکایتونه سیلو په کندوز ولایت کې ملشه وسلوال په چا پورې اړه لري خلک ولې ورڅخه شکایت لري او د کندوز چارواکو په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي د ازادي او اوریدونکو دغه پروګرام د جمعې د څلور بجو په خبرونه کې خبريږي چې تکرار یې د شنبې د ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د نږدې 100 میلیون افغانۍ په لګښت 132 پروژې بشپړې شوې په دې اړه د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو غونډه هم جوړه شوې چې زموږ خبريال روح الله انوري غونډه ته ورغلی او تفصیل لري
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د امنیت او سولې د راوستلو په خاطر په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام ترڅنګ نورې ګڼې پروژې پیل کړې چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان پر کار بوخت دي
چې کور په کور دروازه په دروازه به ګرځو او بیا رغونه وکړو دا زموږ هدف ځکه چې ګیله دا وه چې موږ نیو شریک په کارو کې موږ نه څوک پوښتنه نه کوي موږ باندې څوک اعتماد نه کوي ځکه د دولت او د ملت فاصله موجوده وه دا صحیح خبره ده لیکن دغه ملي پیوستون هدف هم دا ده چې مالکیت در په غاړه کې چې ته د دې ملک خاوند دی ته د دغه کار خاوند دی ته به جوړې او ته به ساتې چې تا نه د دې پروژې د دوام پوښتنه کېدای شي
هغه وویل کومره ور ورونه او افغان کډوال چې له پاکستان څخه راځي هغوی ته د کاروبار پیدا کولو دپاره هم لازم پلانونه جوړ کړي دي
څوک چې بیا راځي بیرته دولت سره یو ځای کیږي یا خپل عادي ژوند تیروي نو د دې د آینده دپاره به کار کیږي دا اوس کومې پروژې چې دومره مزدوران نیسي د دې هدف هم دا دی چې زمونږ هغه خپه ورونه راشي او مونږ ورته کار ورکړو
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینر میرزمان خان مومند وویل چې په روانه اونۍ کې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې له سلو زیاتې بېلابېلې پروژې خلکو ته د ګټې اخیستنې دپاره سپارلې دي
یو سل او دوه دېرش پروژې ولس ته د ګټې اخیستنې دپاره تسلیم شوی دی او په دې پروژو باندې تقریبا څه د پاسه واتیا میلیون افغانۍ مصرف راغلی لس فیصد خلکو هم پکې یعنی واقعا خلکو پکې ونډه اخیستې داسې ځین راغلي چې هغه کې خلکو شل فیصد پنځلس فیصد ونډه اخیستې
هغه وویل په کونړ کې د ملي پیوستون پروګرام له پیل څخه تر اوسه د نږدې 1250 پروژو روپۍ د بانک له لارې کونړ ته راغلي دي
په افغانستان کې یوازینی کونړ د چې دومره ډېرې پروژې او دومره ډېرې پیسې ورته راغلي 538 پروژو باندې کار روان دي او د دې 1213 پروژو نه چې پیسې راغلي دي 602 مختلفې پروژې مکمل شوي چې په دې باندې تقریبا 375 میلیون افغانۍ مصرف راغلي چې خلکو د استفادې وړ ګرځي او استفاده کوي
د کونړ مرکز اسدآباد یو تن اوسیدونکي حاجی جنت ګل ازادۍ راډیو ته وویل چې پوخای د کلی ټولې کوڅې خامې وي د باران پر مهال به د خټو لامل له کور نه شورا وتلې
د کوڅې زمنګ دونه نه پاکه وي چې په دې کې بنه ټاله اتلې شو نه به په وړو زخمی اتلې شو او نه به په کې معذورت سړی په دې کوڅو کې نشه ګرځېدلې دا ټولې تشنابونه وبدې تر روان وي او دا ټولې بچخړې وي او خټې وي او مانځه ته به څوک په کې اتلې نشه هر سړی چې دی ټاله خپل کور ته رسولې شي لاس ګاړې ګاډیم پښې اتلې خپل کورونه ته به سړی په اسانۍ سره رسیږي خلک هم په دې شپې او ورځې بس چلن په اسانه طریقه باندې بیر نه کولې شي
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا یو سل او دوه دیرش پروژې په داسې حال کې د ګټې اخیستنې لپاره خلکو ته سپارل کیږي چې د دغې پروګرام د یو شمیر پروژو له څرنګوالي څخه خلک ناراضه دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
که په کونړ کې ځینې پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې سوې، په هرات کې د ایټالیا د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي له طالبانو سره مرسته کړې، البته له هغو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې له دولت سره یو ځای سوي دي. شرفدین ستانکزی نور تفصیل لري.
طالب قمندان سید ودی او 15 تنه ملګرو ته د هرات امنیه قمندانۍ کې وریجې غوړي او ژمني جامې دلته میشته ایټالیا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا ویشل شوې. دغه سړی د خپلو 15 تنه وسلواله ملګرو سره یو ځای په وروستیو کې د هرات چشت شریف ولسوالۍ کې د دولت له مخالفت څخه په لاس اخیستو ملکي ژوند ته راوګرځېدی. همداراز د هرات امنیه چارو قمندان جنرال اسمت الله علیزي وویل تیرو دوه میاشتو کې چشت شریف ګذره او پښتون زرغون ولسوالیو څخه څه د پاسه 120 تنه وسلوال مخالفین د روغ جوړې پروګرام سره یو ځای شوي دي.
درې کلمه جنس چې تاسو یې نوې د درو زرو یورو په ارزښت باندې د ایټالیا د پیاټي لخوا څخه د هغو کسانو سره شوی دی چې څومره د مخکې دوی له دولت سره یو ځای شوه سلای په ځکه چې شو شون دوی د دې په خاطر چې دا خلک او نور هم تشویق شوي وو چې دا د خپل امکانات دغه کسان سره چې دوی سلا پر مځکه یږدي شریکوي دا د دې په اړه شوه.
قمندان سید ودی تیرو درې کلونو کې د هرات چشت شریف او د غور شهرک ولسوالۍ کې په دولت او خیریه موسسو د بریدونو مسؤلیت لره، خو اوس چې دولت سره یو ځای شوی د افی له مخې ترلاسه شوې مرستو څخه خوښ و. دی وایي ملکي ژوند ته په راستنېدو خوشحاله ده. د ایټالیا ولایتي بیا رغونې مرستو څخه مننه وکړه. ویې ویل په دغه ډول به نور مخالف وسلوال هم سیمه کې دولت سره پخلاینې ته چمتو شي. د یو بل خبر په اساس په همدغه ورځ د هرات ښار د پولیسو شپږم امنیتي حوزې د ودانۍ د بنسټ ډبره کیښول شوه. لګښت یې 100,000 یورو شوی. د امنیت چارو قمندان وویل د شپږ میاشتو په اوږدو کې به کار تکمیل دوه پوړه کې به ودانه شي.
د دې تعمیر جوړول چې اضافه تر 100,000 یورو ارزښت لري کار ورباندې کېږي. دا به زموږ د پولیسو ته دا امکان بیا هم په لاس ورکړي چې دوی وکولای شي خپل ورسپارل شوي دندې په ډېره میړان په ډېره اخلاص او په خپل وخت سره ترسره کړي.
باید ووایم که څه هم د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم روان کال کې تر 5 میلیونه یورو زیاته مرسته بیا رغونه کې کړې، مګر د پولیسو لپاره د حوزې ودانۍ جوړول نوی ګام ده.
چارواکي وایي وسلواله ډلې د کوکنارو د کښتونو او تریاکو د قاچاق له درخه مالی مرسته ترلاسه کوي. د هلمند امنیه قمندان وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو ټولې کروندې اړوي. د امنیه قمندان دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د کوکنارو د کښتونو د اړولو په هدف په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. لسمې پرې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په هلمند کې د کوکنارو د اړولو پروسه به ډیر ژر د هلمند امنیه قمندانۍ د پولیسو او د نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارو په ګډه همکارۍ پیل شي. د هلمند دولتي مسؤلین د کوکنارو د اړولو بهیر ته د قانون د عملي کولو برخه وایي. په راتلونکو څو ورځو کې به هغه تخمونه او کیمیاوي سرې هم چې د بدیل معاشت په نوم هلمند کې نږدې 40 زر بزګرو ته ورکول کیږي وویشل شي، چې د دې ویش تر پوره کېدو وړاندې د پولیس د کوکنارو د کروندو خاوندان نیسي او زندان ته اچوي. د هلمند والي محمود ګلاب منګل په غونډه کې په همدې مناسبت جوړه شوې وه. وویل د عامه پوهاوي او د بدیل معاشت پروسې پای ته ورسېدې. نو د پورځونې اصلخیزو سیمو د پروګرام وروستۍ برخه چې د قانون د عملي کېدو او د کوکنارو د اړولو برخه ده په رسمي ډول پیل کیږي.
اوس د قانون د تنفیذ مرحله را رسېدلې ده یا د قانون د پلي کولو مرحله را رسېدلې ده؟ اوس د عملي کار مرحله را رسېدلې ده چې عملا موږ وګورو چې چا له قانون سره راونه کړې ده، چا قانون تر پښو لاندې کړی دی. نن هغه ورځ رسېدلې ده او د دې تطبیق بیا په تاسو پورې مربوط دی. زموږ د پروګرام درېمه مرحله مستقیما په امنیتي ځواکونو او په خاص ډول په پولیسو پورې مربوط دی.
د هلمند امنیه قمندانۍ په تالار کې پر ټول څو سلګونو پولیسو ته د هلمند امنیه کمانډان سمونوال اسد الله شرداد هم خبرې وکړې. کمانډان د پولیسو سره په ګډه هوډ وکړ، وویل د تیر کال په څیر سږ کال هم د کوکنارو سره د مبارزې او ماتولو په لړ کې هر راز قربانۍ ته حاضر یو. کمانډان وویل د کورنیو چارو د وزارت نه د 200 اضافي پولیسو سرتیرو غوښتنه هم کړې ده چې د ده په خبره په نږدې ورځو کې به راورسیږي.
زه به په اول قدم کې ستاسو ټولو په نمایندګۍ قدرمن والي صاحب ته اطمینان ورکړم چې موږ ستاسو د هدایاتو، ستاسو د لارښوونو مطابق لکه څنګه چې مو تیر کال په ښه شفاف ډول سره د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړله، او همدارنګه د کال په جریان کې د قاچاقبرانو، د تریاکو، د خرڅونکو، رانیونکو پر ضد مبارزه وکړله، او همدارنګه مو د کښت د نابودۍ په هکله مبارزه وکړله، قربانۍ مو ورکړلې. سږ کال به تر پروش کال په ډیر جدیت، په ډیر شفاف ډول سره خپل مبارزې ته ادامه ورکوو.
په هلمند کې د نشه توکو په وړاندې مبارزه په داسې حال کې چټکه شوې ده چې یوازې تیر کال د بدیل معاشات د پروسې لاري په سولو کې درو در شاشاریا و په کار کلی او نږدې دویش په سولو کې د تولید مخه ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تیر کال د کوکنار د کروندو د ماتولو پر مهال د هلمند د امنیه کمانډانۍ نږدې 11 پولیس ووژل شو او 15 لوښ نورې ټپیان شو. د هلمند امنیه کمانډانۍ مسولین وایي سږ کال به د پولیسو د مرګ ژوبل ساته کمه وي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال د پولیسو جنګي مهارتونه او زده کړې ساته نسبت تیر کال ته لوړه سره ده.
او د خبرونې په پاتې لاسو دقیقو کې احمد تکل د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام د وړاندې کولو تکل لري.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي چیره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې د 12 آسیایي هیوادونو په شل اوور تورنمنت کې د اتلولۍ د مقام لګټلو وروسته د چهارشنبه په ورځ هیواد ته ستون شو. افغان لوبغاړي د دوبۍ په لوبو کې د اتلولۍ د ترلاسه کولو په خاطر د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو مینوالو او چارواکو له توده هرکلی سره مخامخ شول. افغان اتلانو ته ډولونه وډنګول شول او ځوانانو اتڼونه ورته وکړل. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سترو بریاوو سره کور ته ځي، خو دا ځل توپیر په دې کې و چې دې بریا دوی ته له دې وروسته د نړۍ له پخو او رسیدلو ټیمونو سره د لوبو موقع په لاس ورکړه. اوس چې افغان کرکټ بازان د خپل شهرت او اعتبار نوي پړاو ته ننوځي، ازادي راډیو په دې اونۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خبر جوړونکي په توګه غوره کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو په شل اوورالو بو کې چې د روان کال د لیندۍ لومړۍ تر نهمې نیټې پورې دوام وکړ، خپل ټول سیالان لکه سعودي عربستان، کویت، چین، سنگاپور او هانګ کانګ وګټل. په روسي لوبه کې کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتل وپیژندل شو. د دې تورنمنت د من اف د سیریز یا د لوبو د لړۍ د اتل لقب هم افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل وګټه. په دې سیالیو کې د اتلولۍ په ګټلو سره افغان ملي کرکټ ټیم اوس کولای شي د کرکټ په آسیایي شل اوور سیالیو کې چې د 2010 میلادي کال په نومبر کې په چین کې جوړیږي برخه واخلي او د سریلانکا، هند او پاکستان په څیر له ځواکمنو ټیمونو سره لوبه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر د کرکټ د ملي ټیم دا بریا وستایله او هیله یې وښوده چې افغان لوبغاړي به په راتلونکي کې هم ورته لاسته راوړنې ولري.
واقعا جوانان نشان دادن که مردم افغانستان از یک استعداد سرشار برخورد.
دی جوانان پرشتیا سره و شده چې د افغانستان خلک خاص استعداد لري. دوی وکول سوال هغه یو دونه تماته ورکړي چې د کرکټ لوبه حل تر منځ سوي ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي د غرمنۍ لپاره ارکته وبلل او د ټیم هر لوبغاړي او مسؤل ته یو لک افغاني ورو بخلې. د کرکټ ملي ټیم ته د متحده عرب اماراتو په سیالیو کې د خیل استراولنې په ویاړ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا لس لک افغانۍ ورکړل شوې او ویل کېږي چې د ننګرهار د والي ګلاغا شیرزي او د ځینو ملي سوداګرو لخوا هم د لسګونو زرو ډالرو ژمنې ورسره شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې وړاندې هم په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې او له ویاړه ډکې لاستراولنې درلودې. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکاران نه یوازې د کرکټ په برخه کې خزلیدلی، بلکې په نورو ورزشي څانګو کې هم توانیدلی دي چې د افغانستان نوم اوچت کړي. چې یو مثال یې د چین د 2008 میلادي کال په اولمپیک کې د تکواندو په برخه کې د روحلا نیکپا مډال راوړل و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر حقداد نوري دی چې په دوبۍ کې د کرکټ د لوبو د پیل ورځې ازادۍ راډیو پرله پسې مرکې ورسره کولې او د به په مستقیم ډول وروستی حال د لوبو له میدانه راکاوه. ورسته لدې چې ازادۍ رادیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اونۍ د خبر جوړونکو په دوګه غوره کړ، لکه غلی نوري سره مې یو ځل بیا مرکه وکړه، خو دا ځل دای په کابل کې وو. د مرکه په سر کې مې له حقداد نوري څخه پوښتنه وکړه چې د دوبۍ د تورنمنټ له بریا وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څه پلانونه لري، کومې بریاوې دوی ته او دوی کومو بریاوو ته انتظار باسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د یونایټډ عرب امارات کامیابی نه وروسته موږ د دغه میاشت په اخر کې سریلانکا ته دوره وروسته دغه کامیابۍ ته زموږ ډېرې زیاتې سترګې دي. د هغې نه وروسته په جنوري کې د موږ د 2020 ورلد کپ کوالیفایینګ راونډ اپ متحده عرب امارات کې چې د هغې لپاره موږ یو ښه ټیم ته تشکیل ورکړو انشاءالله، او هغې ته د لارې سترګې په لار دي چې انشاءالله هغه به ګټو او موږ به کوالیفای دغه ورلد کپ راونډ کړو. نو نور خو ډېر خوښونه دي او زموږ پلیران الله نن په خود او پلیران زموږ ډېر فټ دي او پرفارمنس نن سبا ډېر ځکه ښه کوي. زه وایم چې په دنیا کې پاکستان، هندوستان او آسترالیا دا ډېر ښه ټیمونه یادېږي، دوی ته هم دا زموږ خوښ چې ماتې ورکړو.
ډېره ښه هیله ده د افغانستان لپاره، مګر دا څومره عملي او ممکنه ده؟
دغه انشاءالله عمل کې به راسي تقریبا 100% د سرلنکا د راسي موږ اوس روان یو. په جنوري کې موږ د یو ای سپور کپ کوالیفایینګ راوند په متحده عرب امارات کې د الله نه د امید لرو او توکل لرو چې انشاءالله هغه به موږ برای موم.
تاسو په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو ستاسو ټیم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکې شو، او تاسو نن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وکتل. ښاغلی کرزي، تاسو سره څه وعده وکړه او له د سره کتنې تاسو ته څه امیدواري درکړه؟
نو موږ د ماسپښین د ډوډۍ د لپاره موږ ته وعده کړو، موږ نن حل توکړه یو ځای په جماعت سره بیا موږ لاړو ډوډۍ او خلنو ډېر په اتفاق او اتحاد سره ډېر په خیو مجلس سره ډېر موږ ډېر زیات تشویق کړو. موږ ته ډاډ راکړه انشاء الله موږ تاسو له شا ولاړ یو، تاسو هر یو مشکل به موږ حل کړو. تاسو په میدان کې لکه دغسې چې نن سبا زموږ په د اماراتو د خلیج ټایم په اخبار کې زموږ یو غټ تصویر راغلی چې د لیکلي نیو افغان آرمی او خلکو به دا نارې ولې چې بلو ټایګرز کنه دا نومونه دا خبره به موږ ته کولې. نو زه په دې باندې زیات خوشاله شوم. نو موږ ته موږ ټول لوګوالو ته موږ افیشل ته یو یو لک روپۍ افغانۍ د انعام اعلان کړ، او دا یې ویل چې د ادارې سره مکمله همکاري کوم چې هغه تاسو تشویق کړي او تاسو په میدانونو کې دغه ملکونو ته ماتې ورکړي او زموږ د افغانستان سره لوستي.
نوري صاحب، له دې نه مخکې هم افغان چارواکو او ولسمشر حامد کرزي له تاسو سره ځینې د مرستو اعلانونه کړي وو او ځینې ژمنې کړي وې. هغه ژمنې آیا عملي شوې او تاسو د هغه د عملي کېدو له جریانه راضي یاستئ؟
مخکې هم موږ د رئیس جمهور صاحب سره ملاقات کړو، بعض تحایف ډېر واړو چې هغه موږ ته په لاس باندې راکړو، خو بعض تحایف داسې ول چې هغه کې یو یو کور هر یو لوبغاړي ته هغه اعلان کړی و چې دوی ته به یو کور ورکول شي، ځمکه ورکول شي. هغه اوسه پورې اجراءات نه دي شوي، تر اوسه پورې داسې یو اجراءات نه دي شوي چې زموږ یو لوبغاړي ته یا د بورډ کوم یا د ادارې کوم نفر ته هغه خپل حق ور په لاس شوی. خو دا زه فکر کوم چې رئیس جمهور یو لک روپۍ نقد اعلان کړي دي، نو کېدای شي چې د اصلي پورز باندې لوبغاړو ته او افیشلز ته په لاس باندې ورکول شي.
څومره ستونزې لا تر اوسه هم پر ځای پاتې دي؟ مشخصا ستاسو ستونزې څه دي؟
زمونږ ستونزې چې اوس پورې موږ د اسوسییشن ممبر نه سي، موږ ګراوندونه په افغانستان کې نه لرو. د کرکټ لپاره هغه ګراوند چې د انټرنیشنل معیار باندې مطابق دي چې هغه نه پاتې دي، هغه یو ګراوند موږ هم په افغانستان کې نه لرو، بلکې یو ګراوند لرو د 2020 لپاره، خو هغه هم نشي پاس کېدلی. نو دا زمونږ راکټ ستونزې چې باید موږ ته ګرونه جوړ شي په هر ولایت کې، خصوصا په کابل، جلال آباد، ننګرهار او په خوست کې او په کندهار کې، کندوز کې. دغه ولایتونه ډېر مهم دي چې په دغه کې موږ کم از کم یو یو ګرونه ولرو چې موږ په خپله وکولی شو چې نور ملکونه دلته را تشویق کړو او نور ملکونه دلته موږ سره میچونه وکړي. په دې سره زمونږ د دنیاي سطح د کرکټ باندې د موږ معیار ډېر اوچتېږي. د دې سره
ستاسو په ټیم د دومره ستاینو تر څنګ ځینې انتقادونه هم شته. په دغو انتقادونو کې دا هم ویل کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یوازې د افغانستان د یو څو ولایتونو دی، یا ځینې نور انتقادونه. دغو انتقادونو ته ستاسو ځواب څه دی؟
زه فکر کوم چې دا څه اعتقادونه چې هر څوک یې په هیڅ یو منیجر د دورې ما چې دا لوبغاړي ولیدل ما چې دا د دې اتفاق اتحاد ولیدل چې ما دا بیټنګ بالینګ فیلډینګ زه خپل یو ښه کرکټر پاتې شوی نو زه فکر کوم چې سلیکشن کمیټي په خپل وخت باندې دا نه دي کتلي چې دا د کوم ولایت د دا څوک د دا وزیر پیژني دا لاب وکیل پیژني دا چا خپل ده هغې خپل معیار مطابق باندې سلیکشن کړی ده او دغه ټیم انتخاب کړی ده ځکه خو چې نن کامیابي راوړله که چېرته دوی غلط سلیکشن کړی وای غلط دغه یې کړی وای نو کېدی شي چې زموږ نتیجه په دغه ټورنمنټ کې یو بل رول یې ورکړی یو بل مخې ورکړی وای او بعضې خلک دا خبرې هم کوي چې دا د پاکستان لوبه ده لا د هندوستان لوبه ده په دغه لوبه کې مونږ سره چې څوک لوبوي دا واحد افغانان دي دا د افغانستان بچي دي دا د افغاني ورونه دي زمونږ ستاسو دا باید مونږ د دوی په بعضې کارونو کې مداخلت ونه کړو په کار سې دي په صحیح ذهن سالم ذهن سره په سالم زړونو سره دوی میدان ته کدسي ولته لوبو کې او مونږ ته دغه افتخاران او دغه جامونه چې دغه ټورنمنټونه دي دغه قربانیان چې دوی ورکوي
په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د منیجر حقداد نوري مرکه مو اوریده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ د 1200 آسیایي هیوادونو د کرکټ په شل اووره لوبو کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته هیواد ته ستون شو، په دې اونۍ کې د آزادۍ راډیو خبر جوړونکی و.
ساعت یا